द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو د ډیبر ریډیو سهار خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن د زیارت د ورځې سهار دی، کال 2014 د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر. اول درته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. ترک صدر رجب طیب اردوان به نن د پاکستان پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي، او د پاکستان حکومت د فتح الله ګولین سکولونو ترک استادان د هیواد نه شړلو فیصلې خلاف قضیه به نن اسلام آباد های کورټ کې اورونه کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د افغان کډوالو بیا واپسې عمل تر سلور میاشتو پورې ځنډول فیصله کړې. اداره وای د روان کال دسمبر د وړومبۍ نیټې نه د بل کال مارچ میاشتې پورې به د جمی موسم له وجې په دې پروسه کار نه کیوي. او د روس په امداد شامی حکومتي عسکرو نن د حلب ښار ماشومانو په یو هسپتال، بلډ بینک او ایمبولینس گاډي په نخه کړې. د جګړې سارنه کوونکي وای په دې حمله کې د 15 ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل شوي او ویرې سرګندې کړې شوي. دا شمېره نوره زیاتېدی شي. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان یو انګریزي ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د چارواکو له خولې وایي د ژمي موسم د شدت له وجې د خیبر پختونخوا بلوچستان نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د رضاکارانه واپسې کار د راروان دسمبر د میاشتې اولنۍ نیټې نه تر څلورو میاشتو پورې ځنډول شوي دي. ایکسپریس ټریبیون ته د افغان کډوالو د پیښور سوکنو مرکز مرستیال الف ګل ویلي دي د سخت یخنۍ له وجې به افغان کډوال ونه کړي شي چې هیواد ته پستنېدو خیمو کې پاتې شي. د زیاتوي رضاکارانه واپسې کار به د بل کال څلورمې یا اپریل د میاشتې اولنۍ نیټې نه بیا پیل کولی شي، خو د پاکستان یا افغانستان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی صدر طیب اردوان به نن د پاکستان ګډ پارلیمان غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې هم نن د زیارت په ورځ به د پاکستان د مرکزی حکومت د هغه امر خلاف اسلام آباد های کورټ کې د مقدمې اورونه پیل کیږي چې تر مخه به د پاکستان ترک انټرنیشنل د تنظیم د لاندې په ملک کې د ترکی 28 سکولونو او کالجونو عملې د دوی د خاندان غړو طالب علمانو ته په 3 ورځو کې د ملک پرېښودو امر شوی دی. د تعلیمي ادارې دغه تعلیمي ادارې پاکستان کې د کال 1995 راسي د ترکی مذهبي مشر فت الله ګولین د حزمت فاونډیشن لاندې کار کوي. د ترکی حکومت د 3 جولای میاشت کې د پوځي بغاوت تورونه په فتح الله ګولین لګولې دي. د پاکستان حکومت نه ترکی حکومت غوښتنه کړې د فت الله ګولین د تنظیم سکولونه دي بند کړي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف دا وکړې د نومبر په 14 نیټه پاکستانی فوجیانو 11 هندي عسکر وژلې دي. د پاکستانی فوجي مشر تازه داوي د هندي فوج لخوا د هغه بیان وروسته شوې دي چې د ګل ورځې ویلي وو د پاکستان اړخته کشمیر بیم برسیمه کې وو پاکستانی عسکر وژلې. د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ په یو بل پوځي بریدونه د هغې وروسته شوي دي چې هند وای د پاکستان د پوځ په مرسته تندره و اسلامي وسلوالو اوړي کشمیر کې په یو پوځي مرکز برید کې 18 هندي عسکر وژلي. او د شام سارنه کوونکي برطانوي ډله وای د شام حکومت جنگي الوتکو په الیپو یا حلب خار او شاوخوا بمباره کې د شپږو ماشومانو په شمول 2 دیرشتانان وجلی دي. د بشري حقوقو سارنه کوونکي زیاتوي هوایی بمباره کې په حلب خار کې 2 اسپتالونه، د وینې جمع کولو یو مرکز یا بلډ بینک، او خار کې دننه ودانو باندې بمباره کې 21 تنان وجل شوي دي. او د سول ډیفنس یو کارکوونکي بیا وای سوکاري نومه سیمه کې 1000 نور کسان وجل شوي دي. د امریکا منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي د واک انتقال لپاره روانې هلې ځلې تسلې سره کیږي او د امریکایي مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی دي د نوي حکومت لپاره د وزیرانو او چارواکو نامزدګۍ په سر د ریپبلیکن ګوند ترمنځ جګړه روانه ده. ڈانلڈ ٹرمپ په خپل ټوټر پیغام کې ویل دي یوازې ماته دا معلومه ده چې د کومې عہدې لپاره به څوک نومول کیږي او دغه ټول کار خپه منظم ډول روان دی. بل پلوته د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې نن هم د سکولونو، کالجونو او یونیورسټوز د کوونکو د ډانلډ ټرمپ انتخابي مهم په وخت د شو ژمنو په خلاف احتجاجونه کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان لخوا چې افغان کډوالو خپل هیواد ته بیرته لیږلو په اړه باندې چې کم ګامونه پورته کړی شوی دی، د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې یو د نیم ملیون پورې چې کم افغان کډوال دي هغه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دي. د دې تر څنګ د پاکستان انګریزي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون وایي چې د افغان د کډوالو چې کوم ملګرو ملتونو اداره ده د هغې په خیبر پختونخوا پېښور کې چې کوم دفتر دی د هغې یو چارواکي ورته ویلي دي چې د افغان کډوالو د بیا واپسې چې کوم کار دی هغه د دسمبر اولنې نیټې نه د را روان کال د مارچ تر یو دیرشم نیټې پورې په دې وجه ځنډولې دي چې موسم کې زیات یخنی وي او شدت به وي. په دې اړه باندې را سره رپورټ شریکوي د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ.
پاکستانی مطبوعات د یو این ایچ سی آر د چارواکو له خولې خبر ورکوي چې د ستنېدو دا پروسه به د راتلونکي میاشتې یا ډسمبر له لومړۍ نیټې څخه بندوي چې علت یې د ژمي موسم ویل کیږي. د پېښور په څمکنو کې د کډوالو د رضاکارانه تګ په مرکز کې یو مامور الف ګل ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د ژمي موسم سخت وي او دا ممکنه نه ده چې خلک په خیمو کې پر ځای کړي، نو ځکه نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې د بیرته تګ مرکزونه به تر څلورو میاشتو پورې تړي. په عین وخت کې پاکستان کې د سرحدونو او ریاستونو وزارت مرکزی کابینیت سفارښتنه کړې چې هیواد کې د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو نیټه دی د کال 2018 تر دسمبر میاشتې پورې وغځوي. روانه اونۍ اسلام آباد کې د سرحدونو د وزارت لخوا د کډوالو په ستونزو یو ټولګوندي کانفرنس ته په وینا کې زیاتره سیاسي مشرانو غوښتنه کړې وه چې افغان کډوالو ته دې په پاکستان کې د اوسېدو یا نه اوسېدو خوښه ورکړل سي او هلته زیږیدلي کډوالو ته دې د پاکستان وګړیتوب ورکول سي. خو اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان وروستیو کې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې پاکستان کې لا تر اوسه د کډوالو قانون نسته او نړیواله اداره د دې قانون په جوړونه کې له اسلام آباد سره مرسته کوي.
په دې کې د پاکستان په قانون کې فی الحال دا پروویژن نشته چې څوک د مهاجر په حیثیت پاکستان ته راغلی وو هغه ته سټیزنشپ یا نیشنالټی ورکول شي، خو یو داسې قانون که هم جوړ شي چې رقم په ذریعه باندې د دوی کاروبار لیګل شي او دوی د سیستم حصہ جوړ شي نو هم به ډېرې اسانتیاوې پیدا شي او یو این ایچ سی آر د داسې لپاره کوشش کوي چې د پاکستان سره مرسته وکړي چې یو ریفیوجی لا جوړ کول شي.
سشکال له پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدو کې هغه مهال چټکوالی راغی کله چې د تورخم په دروازې د تګ راتک چاري د پاکستان لخوا ډیر سخت شوې او د خیبر پښتونخوا حکومت کډوالو ته په ټینګه وویل چې زر تر زره د خپل وطن ته بیرته ستانه سي. نړیواله اداره وایي پاکستان کې د رجسټر کډوالو شمیر شاوخوا 1.5 میلیون دی او روان کال تر 3 لکه زیات کډوال بیرته په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستانه سوي. خو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي له ایران او پاکستان څخه په مجموعي توګه تر 6 لکه زیات غیر رجسټر کډوال سږ کال افغانستان ته ستانه سوي چې له کال 2002 څخه تر اوسه پورې تر ټولو زیات شمیر دی. دغه اداره وایي په زیات شمیر د کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو له امله افغان حکومت د دوی لپاره د ځایونو برابرولو کې مشکلاتو سره مخ دی. بلخوا ملګری ملتونو ویلي چې د راتلونکو ژمي په موسم کې په افغانستان کې دننه د کډوالو د ستونزو هوارولو لپاره یې له نړیوالې ورورولۍ څخه د 1.5 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 48 میلیون ډالره ورته رسیدلي دي.
تاسو د ټولو غږ
دیور رادیو
د دیور رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې در سره یو بل مهمه رپورت او پاغه باندې سیړنه در سره شریکو او غدا چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان دا وخت د پاکستان په دورځنی سفر دی. نن به د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کوي او دا وینا په داسې مهال باندې کوي چې پاکستان د ترکی د یو مذهبي مشرفت الله ګولین د حزمت فاونډیشن د لاندې کم 28 سکولونو او کالجونو عمله ده او طالب علمان نیو د خاندان غړي د تر یو نیم سل پورې خلکو هغې ته ویلي دي چې دغه ملک ته په درې سلور ورځو کې پریږ دي. د هغې په خلاف باندې د دغه سکولونو چې کوم انتظامیه ده هغه اسلام آباد های کورټ ته تللې رو نن پکې اورونه هم کیږي. د ترکی د صدر د پاکستان د سفر آیا سیاسي مقصدونه هم شتي او ترکی ته چیلنجونه دا وخت څه دي؟ نو په دې باندې خبرې کوو د ډیو ریډیو خبریال او همکار تجزیه کار د نیویارک ښار نه راسره نیغ په نیغه موجود دی پیرزو برشا صاحب، په خیر علي ورته وایو. ډیره مننه پیرز برشا صاحب. د ترکی صدر رجب طیب اردوان پاکستان د سفر ستاسو په فکر باندې سیاسي مقاصد به وی او کنه؟
بالکل خامخا سیاسي مقاصد به وی. دا اول سفر دی چې کنه د تخت اولټ کولو کوشش شوی او هغه پر اول هغه د پاکستان تر روان دی او کوم مجموعي توګه باندې دا د ترم خطاب وی پارلیمنت ته چې کوم الته سبا پاکستان په ټیم زیارت تورس نو الته په خپل هم د ته په ملک کې چیلنجونه دي خو ته اکرل او پاکستان سره د خاص تعلق دی د ترکی او سپیشلی اردغان والا او څنګه تاسو خپل په دی اول خبرو کې وویل چې دلته چې کوم د سکولونو مسله ده دلته چې کوم ترکی سکول دی په پاکستان کې هغه په اگست کې پاکستان چې کوم داخله وزارت ته هغه ورته ویلي ترکی ته چې موږ به دې خبرې غور او فکر وکړو خو نن چې تیرات اردوغان او تک نه مخ کې انټری منیسټری دوی ته ویلي دي چې شلم تاریخ نه پورې د پاکستان نه وځي اوس د ګورو چې های کورټ چې کوم کې دوی رټ کړی دی چې هغوی څه فیصله کوي په دې چې دا تش څلور سوه هغه کسان نه دي چې کوم به وځي دې سره تقریبا 10 نه 11 زره پورې پاکستانی کوم طالب علمان دي هغوی ایجوکیشن هغوی باندې به اثر پرې وځي خو بنیادی د سیاسي وزیر دی او پاکستان کې تن سیاسي حالات داسې دي چې نواز شریف تم داسې په کار او پاکستان په خپل په نړۍ کې داسې ښکاری چې یوازې کیږي نو د ترکی صدر راتګ پاکستان او بیا پارلیمنت ته خطاب کول نو دا دوړ ملکونو لپاره سیاسي تو ډېر مهم دی.
په خپل ترکی ته دا وخه سیمایز امنیت چې کوم دی غلوی ستونزه جوړه شوې ده د ناټو هیوادونو چې کوم دی د هغې پاړه باندې هم د ترکی د موجوده حکومت اندېښنې دي فوجي بغاوت پاړه باندې داغه د امریکانو هم ګلیری چې فت الله ګولین کې ورسره هغه شان مرستې نه دي کړې دا سي سیمایز امنیت چیلنجونو په موجودګۍ کې کنه ته بردوان د پاکستان مرستې اغستې شي یا پاکستان بردي جوګوي چې سمرستې وکړي شي؟
نو پاکستان او بالکل یو سیاسی او علامتی خو تور باندې ډېر غټه مسته ورکول شي پاکستان ته ترکی ورکول شي او ترکی پاکستان ته ورکی ورشي ترکی هم یو داسې یو علاقائی قوت ته یو غټه معیشت ته علاقے کې او بیا د یورپ سره نږدې تعلق او د نیټو ممبر خو سره سره څنګه تاسو چې په دې ټیم مکه پاکستان هم امریکا سره اړیکې ټیک نه دي دغه سه نو یو قسم دا سه سنی اسلام اسلامي بلاک کوم د موږ خارې چې جوړیږي لګیا دي چې سعودي هم دا کې پاکستان دې هغه کې ترکی دې نو او پاکستان چې کوم د ترګری خلاف جنگ کې کوم دی وای چې ده کامیاب شوه دی او چې کومه تجربه ده هغه ترکی ته سره ته یو کیسه ترکی ته ورکی لګیا دی او ترکی هغه نه کوشش چې فائدہ واخلي د خپل حکومت دلته جنگ شروع ته کوټ په خلاف یا دایش په خلاف چې التو سمنیت یو غټه مسله جوړه تا نو ټول ملکونه یو بل ته ضرورت ته او په دې ټیم سیاسي تور یو بل مستقیل لګیا دی او غسر ترکی ب انویسٹمنٹ کئی او د غټیو گروپ سره صدر راغلی دی نو دا څه ښکاري چې ټول ملکونو ته ضرورت هم دی او ټول ملکونه لګیا دي خپل تعلق مضبوطوي په مختلف پهلوګانو مختلف شعبو کې.
خو پیر زبیر صاحب تاسو امریکا سره د اختلافاتو په تناظر کې یا نورو مسلو په تناظر کې چې کوم د پاکستان او د سعودي عرب او ترکیې او بل تر نږدې کېدو او د خاص سنی مسلک خلکو حکومتونو یو بل تر نږدې کېدو خبر وکړه خو تاسو نه کړئ چې په منځني ختیځ کې د شیعه او سنی یو مسله هم موجود ده ورسره چې کوم دی د پاکستان په خوا کې ایران موجود دی بیا د پاکستان د هند سره اختلافات دي په وروستیو کې په چابهار کې د افغانستان د هند او د ایران هم یو بل تر نږدې شي دا ستونزې په خپل به ترکی چې کوم دی په دې معاملې کې ستاسو په فکر باندې پاکستان څنګه د نریندرا مودی ویلر چې پاکستان به یوازې کوي داسې قسم مسلونه به بچ کړی شي
نو خامخا ما څنګه وایي چې علامت تور باندې دا غټ یو وزرته او ترکی خارخه ای ما څنګه وایي چې دا درم زل دی چې صدر اردوغان په پارلیمنت نه خطاب کوي او تین علاوه او وګینو چې دا یو کیسه څنګه تاسو وایي چې ایران او د هند او د افغانستان او نو په مطلب دې خطه کې یو 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 کیسه مقابله شروع ده د اثر رسوخ او پاکستان کوشش ده چې کوم د هند او ایران او د افغانستان یو سفریکی یو بلاک ونه جوړیږي نو هغه د متبادل پشان دې چین طرف ته او د ترکی طرف ته ډېر زور ده او موږ وینو چې دا تعلق ورځ په ورځ زیاتېږي لګیا دی
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډېر مننه
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اوردونکو د ترکی د صدر طیب اردوان د پاکستان سفر سیمیز مقاصد کې دي شي سړن پر اثر شریکول د ډیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب خدا چې په پاکستان کې چې داخله وزارت کم امر جاری کړی دی چې په سلور ورځو کې دی د ترکی د فتح الله ګولین د حزمت فاونډیشن دغه 28 سکولونو او کالجونو استادان دغه د خاندان خلک او طالب علمان تر یو نیم سل پورې د پاکستان پریدي په سلور ورځو کې د دغه په خلاف باندې پرونه په پاکستان کې احتجاجونه هم شوي دي په پیښور کې هم او دغه شان نن په های کورټ کې د دې په اړه باندې یو مقدمه اورونه هم پیل کیږي د ډیو ریډیو خبریال حمید الله پی رپورټ راکوي
د پېښور د پاک ترک سکول استادانو او محصلینو د احتجاج کې د پاکستان د حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د سکولونو ترکی استادان دي د هیواد نه وباسي. د پېښور د پاک ترک سکول یو استاد ساجد الله وایي دغه فیصله بې دلیله ده.
حکومت یو فیصله راغلی ده چې درې ورځې کې د پاک ترک کې څومره د ترک ټیچران چې څومره دي دا به ریپورت شي، دا به ملک پرېږدي. نو هغې څه ریزن نشته ده، څه داسې خاص جسټیفیکیشن نشته ده چې ولې دا پرېږدي. هو دې باره کې مونږ دا سټوډنټ او مونږ ټیچرس د دې باره کې دا احتجاج کوو، دا صرف دا پوښتنه کوو د حکومت نه چې ولې دا ریزن څه دی، دا ولې څه هماغه یو کس یا چرته کرایم یا چرته مطلب مسله راځي د هغې بیهایند څه ریزن.
د اسلام آباد په هائی کورټ کې دغه فیصله چیلنج شوې ده او نن به اورېدنه پیل کیږي. د پاک ترک سکولونو ترک نسل استادانو په 28 جون په خپلو ویزو کې د معیار زیاتولو درخواست کړی و، خو یو زده کوونکی حامد وایي د دوی امتحانونه په سر دي او د ترکی استادانو د وتلو سره به زده کړې اغېزمند شي.
ودا مسله ما بدلته په فرست ایئر کې اډمیشن اخیستو چې د ترکیش ټیچرز دې موږ لپاره په خاور یا پورا پاکستان داسې یو سکول نشته د فارن ټیچرز دي، دلته موږ اډمیشن واغ چې د فارن ټیچرز دي او فارن ټیچرز موږ ته د موږ لایف کې بل نوې ایکسپیرینس ده او دوی اوس موږ د ایکسپیرینس لري کله چې موږ اوس بورډ ایگزامز را روان دي او موږ کورس کمپلیټ کول لپاره او اکدم دوی دا فیصله وکړه چې موږ ټیچران مزید دا څنګه خبره ده.
په پاکستان کې د پاک ترک په نوم اتوی سکولونه او کالجونه دي، په دې کې تر 1500 پورې استادان او د 1000 پورې زده کوونکي دي او د دې څانګې په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، کوټا، پېښور، حیدرآباد، هریپور او جامشورو سیمو کې دي. د دې کال په منځ کې د ترکی دننه د ناکامه پوځي کودتا وروستو د پاک ترک سکولونو د آینده په اړه ځکه پوښتنې راوچتې دي چې د ترکی طیب اردغان حکومت دغه سکولونه د مخالف رهنما ګولین په مرسته تورن کړی دي او د دې تر څنګ په ترکی کې په زرګونو استادان او پروفیسران نیولې دي، خو په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو انتظامیه د کوم سیاسي رهنما د مرستې نه په تکرار سره انکار کړی دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
او ګران اوریدونکو، وزمو منځنی ختیځ ته چرته چې د شام په حلب ښار کې جګړه ګرمه ده او تازه رپورټونه وایي چې د شامی حکومت جنگی الوتکو په حلب ښار او شاوخوا کې په یو هسپتال باندې هم بمباری کړې ده. د ماشومانو په هسپتال او د دې تر څنګ یو بلډ بینک چې کوم دی او نورې ودانۍ هم په هدف کړې دي چې پکې د 200 تنانو د وژنې اطلاعات دي او دا مرګ جوبل نور هم زیاتی دي. چې د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر پکې د وایس آف امریکا یو رپورټ راکوي.
په شام کې د راپورونو تر مخه د شامی حکومت هوایی جازونو، هیلیکاپټرو او درنې توپخانې په بمباری کې د حلب یا علی پوخار د یاغیانو د ولکې لاندې سیمه کې د ماشومانو یو هسپتال، د وینې جمع کولو بینک او ایمبولنس ګاډي سخت زیانمن شوي. په حلب یا علی پو کې د بایان نومي هسپتال ډایرکټر ډاکټر حاتم وایي دوی د هسپتال په تاخانه کې ګیر دي او بهر د هوایی جازونو کاروایانې روانې دي. په برطانیا کې میشته د انساني حقوقو د څارنې تنظیم سیرین ابزرویټری وایي په دې حمله کې تر دې دما کم نه کم 20 کسانو ژوند د لاسه ورکړی چې پکې 15 ماشومان هم شامل دي. امدادي ډلو یره سرګنده کړې دا مرګ جوبله زیاتی دي. شي سیرین ابزرویټری تنظیم وایي شامی هوایی الوتکې د میزایلو، هلیکاپټرې، د بیرل بمونو او توپخانه د ګولهبارۍ د لارې خپلې کاروایانې کوي او یو شمېر د یاغیانو د ولکې لاندې ځایونه یې په نښه کړي. مطبوعات د آزاد ډاکټرانو تنظیم د خولې دا هم وایي د شروع دروازې په کاروایانو کې د ماشومانو بایان نومي هسپتال تر ډېر حده پورې باشوي. د شام سیول ډیفنس نومي امدادي ډلې ویلي په وروستۍ بمباری کې د دوی یو رضاکار هم ژوند له لاسه ورکړې. رضاکاران دا هم وایي چې د پرون راهسې روانې بمباری کې تر 2.5 پورې کسان وژل شوي. دا وروستۍ بمباری د پرون راهسې شروع شوې چې له دغې وړاندې شامي حکومت او د دوی ائتلافي روس په خپل فوزي کاروانو کې دمه کړې وه. د شام کامی میډیا وایي په الیپو د قبضې لپاره لوی فوزي عملیات په تیارو کې په لوی شمیره کې عسکر دغې سیمې ته استولي. د شامی حکومت لخوا د هوایی فوزي کاروایانو د علي پوخار کلیوال سیمو باندې هم روانې دي او د سیرین ابزرویټری د جنگ سارنه کوونکي تنظیم وایي پا پکلو بمبارے پر نتیجہ کے دا بادبو پکلی کے نن نو لسکسان وجلی شوی. روس هم اعلان کرے چې د غربی شام په نورو برخو کې به د یاغیانو پر ضد خپل کاروایانو کې نور توندی راولي او دې کار لپاره خپل بحری بیڑا بحیر روم ته راوستي. علی پوه چې د شام د خانه جنگې وړاندې د شام لوی اقتصادي مرکز وو، اوس د شامی حکومت د دوی مخالف وسلوالو او نور یاغیانو په منځ کې یو تقسیم خار دی. د 13 ستمبر په 28 نیټه د ښار په ختیځ برخو خپل ګیره مضبوطولو وروسته شامی عسکرو د روس په امداد د غټ برید لپاره تیاری نیولې وې. وروسته حکومتي عسکرو سره د روس د اکتوبر په 13 نیټه خپل هوایی کاروایانې وځنډولې چې یاغیانو او عادي کسانو لا د ښار نه د وتو موقعه په لاس ورکړي، خو ډېر کسانو په دغه خبره غوږونه ګراو. پس د دې شام او روس په حلب یا علی پو ښار خپل بمباری لا بیا دوام ورکړی.
اوس د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوې دی. ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل ورته دغه نظر کړی دی او درته وړاندې کوم.
نیټو په نن دور کې د دنیا د ټولو نه لوی او مضبوط فوزي اتحاد دی. د نیټو فوزي اتحاد د جوړولو په لوازنامه د کال 1950 په 4 اپریل دستخطونه شوي وو. په دې اتحاد کې فوزی او مالی لحاظ سره د ټولو نه مضبوط غړی ملک امریکا ده. د امریکې نه علاوه د غربي یورپ ټول ملکونه هم په دې اتحاد کې شامل دي چې برتانیا، فرانس، اټلی، جرمنی او کینیډا هم پکې قابل ذکر ملکونه دي. د نیټو د منشور مطابق د نیټو په یو غړي ملک خارجي حمله به په کل هم نیټو اتحاد حمله تصور کیږي. د نیټو د تازه زمانی په فوزی جنگونو کې د بوسنیا، هرزیګوینیا، کوسوو، عراق او د امریکې او غالباً چې د نیټو د تاریخ هم د ټولو نه اوږد جنگ د افغانستان جنگ هم شامل دی. د افغانستان په جنگ یوازې د امریکې تر اوسه پورې په کربونو ډالر تاوان شوی دی او په زرګونو فوجیانې په دې جنگ کې مړه شوي دي. خو د وخت تېرېدو سره سره او د نیټو په غړو ملکونو کې د سیاسي بدلونونو راتلو له سببه د نیټو فوزي اتحاد په حق له هم د غړو ملکونو د سیاسي قیادت سوچ په بدلېدو دی. د امریکې منتخب صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ د خپل انتخابي مهم په شروع کې خپلو تقریرونو کې نیټو د امریکې په خزانه یو لوی او فضول بوج تصور کړی وو او دړکې به کولی کدی صدر شو نو نیټو کې د امریکې د حیثیت په حق لبه یو کوټلی فیصله کوي. اگر که ښاغلی ټرمپ د خپل انتخابي مهم په اخیری ورځو کې او اوس د منتخب کېدو وروستو د نیټو په حق له خپلو تبصرو کې لګشان تبدیلی راوستې ده، خو د نیټو اعلی چارواکي او په نیټو کې شامل یورپي اتحادیان اوس هم د ښاغلي ټرمپ له طرفه د نیټو د مستقبل په حواله غیر یقیني حالاتو سره مخ دي. د امریکې مشهوري هفتیزي ټایم میگزین د نیټو په باب له د ښاغلي ټرمپ د ارادو په رڼا کې د نیټو د مستقبل په حق له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی: آیا نیټو اتحاد به د ښاغلي ټرمپ په دور صدارت کې بچ پاتې شي؟ ټایم میگزین د خپل مضمون په شروع کې د نیټو د لوی سکتر د ښاغلي جنس ټولټنبرګ د یو بیان حواله ورکړی ده، په کوم کې چې د نیټو په حق له د ښاغلي ټرمپ د یو تجارتي سوچ په جواب کې ویلي دي چې یورپ افغانستان کې د امریکې فوج سره اوږه په اوږه جنگ کې تر اوسه پورې د خپلو 1000 فوجانو قرباني ورکړې ده. ټایمز لیکي چې د سوړ مزاج خاوند سټولټنبرګ دا جذباتي بیان د منتخب صدر د ښاغلي ټرمپ د دې یو بیان په جواب کې ورکړی دی، په کوم کې چې ښاغلي ټرمپ د نیټو په خپلو یورپي اتحادیانو تور پورې کړی و چې امریکا چې د نیټو فوزي اتحاد په شکل کې د یورپي ملکونو کمه دفاع کوي، یورپي ملکونه امریکې له د دې کار خپل پوره عوض نه ورکوي. ښاغلی ټرمپ په صفاټکو کې ویلی دي چې که دوی امریکې له خپل پوره عوض ورکولو کې سستی کوي نو بیا د خپل دفاع په خپله کوي. مضمون لیکي چې د ښاغلی ټرمپ دې بیان نه پس یورپي ملکونه خپلو کې په دې خبره یو خوله دي چې که ښاغلی ټرمپ په خپلو ویناګانو عمل وکړو نو دا به د هغې عالمي نظام د ړنګېدو شروع وي د کم له برکته چې غربي دنیا د دویم عالمي جنگ نه پس خپلو کې لا تر اوسه پورې متحد ده. ټایمز میگزین زیاتوي که ښاغلی ټرمپ د نیټو فوزي اتحاد په باب له پخپل دې سوچ ټینګ پاتې شو چې دا یو فوزي اتحاد نه بلکې یو تجارتي اداره ده، نو